السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم مخکې دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کو د اسلامي همکاري سازمان وای د افغانستان لپاره د سازمان د ځانګړي استاذ طارق علي بخید په مشرۍ پلاوی په کابل کې د طالبانو له شمیر لوړ پوړو چارواکو سره د هیواد روان وضعیت او په ځانګړي ډول د افغان جنو او ښځو د حقونو په اړه خبرې کړې دي. د سازمان په یو خبره کړې اعلان کې لیکلي چې د پلاوی د اپریل په 19 کابل ته سفر کړی او د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی او د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت له سرپرست خالد انفي سره کتلې دي. د ښاغلي بخید په مشرۍ افغانستان ته د اسلامي همکارۍ د سازمان په تللي پلاوي کې د دې سازمان د ښځو اړوند چارو درې رئیسان هم ملګري دي. د اسلامي همکارۍ د سازمان په وینا دغه پلاوی د دې سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د وروستي پریکړې لیک د تعقیب په هدف دغه لیدنې کتنې ترسره کړې دي. په دغه پریکړې لیک کې د افغانستان په ټولنیز او اقتصادي پرمختګ او د سولې او امنیت په تامین کې د ښځو پر مهم رول او د دوی د حقونو په اړه ټینګار شوی او ویل شوی. د پوهنتون تر کچې زده کړې د اسلامي شریعت د لارښوونو سره سم د ښځو اساسي حق دی. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د طارق علي بخید په مشرۍ د اسلامي همکارۍ د سازمان له پلاوي سره د امیر خان متقی د کتنې د خبر ترڅنګ ویلي چې هغه د دې سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ پر مستقیم تعامل او تفاهم ټینګار کړی دی. د طالبانو د سرپرست حکومت څه باندې 2.5 کاله وزي، خو تر اوسه د اسلامي همکارۍ د سازمان د غړو په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان روغتونونو ته د سره صلیب نړیوال فدراسیون د مرستو غوښتنه کړې. متقی د هغه غوښتنه د دې فدراسیون د آسیا پاسیفیک څانګې له مشر الکساندر ماتیو سره په کتنه کې کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې د دې کتنې خبر ورکړی، خو نه دی ویلي چې دا کتنه کله شوې ده. هغه د سره صلیب د نړیوال فدراسیون د دې چارواکي په وینا لیکلي چې تیر کال سره صلیب په افغانستان کې روغتیا او برسولو او د طبیعي پیښو په وړاندې پر مبارزې 28 میلیونه سویسی فرانک لګولی دي. د پاکستان په لویدیز ښار ډیره اسماعیل خان کې پولیس وایي چې د ګمرک ادارې د کارکوونکو پر موټر د ناپیژانده وسلوالو په حمله کې د دې ادارې یو مفتش او د امنیتي ځواکونو دوه غړي وژل شوي دي. په دغه پیښه کې چې نن شوي یو بل کس ټپي شوی دی. د تېرې پنجشنبې په ورځ هم په ورته حمله کې په ډیره اسماعیل خان کې د ګمرکاتو د محکمې د 5 کارکوونکو په ګډون 9 کسان وژل شوي او تر اوسه د دواړو پیښو مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. اسرائیلی ځواکونه په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې پرون د چپې په مهال لږ تر لږه 44 فلسطینیان وژلي. فلسطیني چارواکي وایي د امبولانس یو چلوونکی هم چې د یهودي ځایي اوسیدونکو په جلا حمله کې د ټپي شوو په لیږدولو پسې وتلی وژل شوی دی. د اسرائیل ځواکونو تېره جمعه د لویدیځې غاړې په نور شم ساحه کې خپلې چاپې پراخې کړې. دا ساحه د فلسطینیانو ناکراره ښار تول کرم ته څیرمه پرته ده چې لا هم پکې له وسلوالو جنګیالیو سره ډزې تبادله کېږي. په غزیت رنګ کې روانه جګړې په لویدیځه غاړه کې د روان تاوتریخوالي بهیر تر سیوري لاندې راوستی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن روانه اونۍ پر ځینو مسایلو د بحث لپاره چین ته ځي. دا درې ورځنی سفر چې له چهارشنبې پیلېږي داسې وخت کېږي چې واشنګټن او پیکینګ هڅه کوي پر ځینو موضوعاتو له مخالفتونو سره سره په خپلو کې اړیکې برحاله وساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي د بلینکن دا سفر د اړیکو د پیاوړتیا په هدف کېږي. د هغه په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر بیلابیلو مسایلو خپل اندېښنې له چینایي لوري سره مطرح کوي چې له بشري حقونو نیولې تر ناعادلانه اقتصادي او تجارتي اقداماتو د چین د صنعتي ظرفیت پر نړیوال اقتصادي عواقبو او د روسیا او دفاعي صنعت د چین د ملاتړ په اړه د امریکا پر ژورو اندېښنو. واشنگتن او پیکینګ په خپلو کې په تجارتي مسایلو کې اختلاف لري او ولسمشر جو بایدن تیرونه د چین د فولادو پر واردولو نوې تعرفه ولګوله. ازادي رادیو اوري وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د اسلامي همکارۍ د سازمان پلاوي کابل ته په سفر کې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره د ځینو نورو مسایلو تر څنګ د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د هغه پریکړه لیک پر موادو خبرې کړې چې په ځانګړي ډول د ښځو پر حقونو ټینګار پکې شوی دی. آیا د دې سازمان د پلاوي سفر به د خزو په وړاندې طالبانو په سخت چلن کې کوم بدلون راولي؟
د نړیوال ټولنې هڅې حتمی ضروری مونږه لرو چې یو رنگ براولي په شرط د دې چې دوی فشارونه په دولت باندې ډیر شي.
کابل ته د اسلامي همکارۍ د سازمان د پلاوی د سفر په اړه به د چارو له یو پوه سره هم وغږیږو. په پاکستان کې د افغان کډوالو د په نښه کولو زیاتوالی دی. د دغو کډوالو ملاتړ یو شمېر سازمانونه او په خپل افغانان اندېښمن کړي دي.
سره دا نوي کارتونه دي ای سی سی لوخي موخي هر څه تړلي روانتي ونو موږ دا غواړو چې موږ دلته پاتې شو.
د خوست د شیخ زاید پونتون له طب پوهنځي څخه فارغ شوي ځوان ډاکتران په ټولنه په تېره بیا لرې پرتو سیمو کې د ښځینه ډاکترانو پر تشي خوابدي دي.
لکه څنګه چې نارینه ډاکترانو ته ډېر زیات ضرورت دی په افغانستان کې، خصوصا ښځینه ته همداره کم ضرورت دی. خصوصا په اطرافو کې ښځینه ډاکترانې ډېرې کمې دي.
په نړیوالو مسایلو کې به له اوکراین سره د امریکا د استازو جرګې د 1.5 میلیارد ډالرو نوې مرستې د تصویب په باب واوري او خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اوومه ورځ ځانګړی پروګرام مه هېروئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د اسلامي همکارۍ د سازمان وای یو پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت له شمیر چارواکو سره د افغانستان د وضعیت په اړه د اسلامي همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د پریکړه لیک د موادو د تعقیب په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په تړاو لیدنې کتنې ترسره کړې دي. د طالبانو حکومت هم د دې لیدنو کتنو خبر ورکړی دی او ویلي دي چې د سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره د سرمنشي ځانګړي استازي طارق علي بخیت او مل پلاوي چې یو شمېر ښځې هم پکې شاملې وي دا لیدنې کتنې او خبرې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرستیال د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره ترسره کړې دي. بلخوا یو شمېر افغان ښځې ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه د طالبانو پر حکومت خپلو فشارونو دوام ورکړي ترڅو په خبرې طالبان په بیلابیلو برخو کې پر دوی لګیدلې بندیزونه لرې کړي.
د اسلامي همکارۍ نړیوال سازمان د مرستیال او د افغانستان لپاره د سرمنشي ځنګړي استازي په مشرۍ پلاوی کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت له بیلابیلو چارواکو سره په لیدنو کې د افغان ښځو د اساسي حقونو په ورکړې ټینګار کړی دی. دغه سازمان پرون شنبه د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې د طارق علي بخیت په مشرۍ دغه پلاوی د افغانستان د وضعیت په اړه د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د پریکړه لیک د تعقیب په موخه دغه لیدنې کتنې کړې دي. په پریکړه لیک کې راغلي د افغانستان په ټولنیز او اقتصادي پرمختګ، د سولې او امنیت په تامین کې د ښځو پر مهم رول او د دوی د حقونو په اړه ټینګار سوی چې د ښوونې او روزنې کچه، د پوهنتونونو د کچې په ګډون د اسلامي شریعت د لارښوونو سره سم د دوی اساسي حق دی. په دې پلاوي کې د یاد سازمان د بشري حقونو ځانګړي کمیسون مشره نوره الرشود، د اسلامي همکارۍ سازمان د کورنۍ او فرهنګي چارو عمومي رئیسه امینه الحجیری او د ښځو د وړتیا جوړونې د سازمان مشره افنان اشعیبی هم شامل دي. د لیدنې او خبرې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره سوي دي. د طالبانو په مشرۍ د ارګ پر اکسپانه بیا د دې لیدنو په اړه لیکل سوي چې عبدالسلام حنفي د اسلامي امارات یعنی د طالبانو د حکومت د حاکمیت پر مهال د سویو پرمختګونو له هغې ډلې ښځو ته د میراث او نورو ټولو شرعي حقونو د ورکړې په اړه تفصیلي معلومات بیان کړل. دغه شان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په خپل ایکس پانه لیکلی د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی د نورو مسایلو ترڅنګ د ښځو فعال حضور ته د طالبانو د مشرتابه پاملرنه د روغتیا، پوهنې، سوداګرۍ او نورو برخو او امنیت په برخه کې د دوی د حقونو په اړه معلومات ورکړي دي. د طالبانو حکومت مخکې هم په وار وار ادا کړي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي، خو یو شمېر افغان ښځې او نجونې د دې اداو پر ادولو سره وایي له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید پر دوی د لګیدلو محدودیتونو د لرې کولو لپاره د طالبانو پر حکومت خپل فشارونو ته دوام ورکړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې او د کونړ ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل
د نړیوالې ټولنې هڅې حتمی ضروری مونږ هیله لرو چې یو رنگ براولي په شرط د دې چې دوی فشارونه په دولت باندې ډیر شي.
د کابل خار اوسیدونکو او لزدا کړو محروم سوي زده کوونکې لیمه د طالبانو له حکومت غوړي چې پر دوی د زده کړو بندیز لري کړی.
زما غوښتنه د اسلامي امارات څخه دی یو افغاني په صفت باندې دا ده چې دوی خپل دریز بدل کړي او یو ځل بیا د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې د افغانو مېرمنو پر مخ باندې خلاصې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس ویلي چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د دوشنبې په ورځ د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین یو افغان پلاوي سره په خبرو کې ویلي چې د نجونو او ښځو د زده کړو مسله د افغانستان داخلي مسله ده او دوی له نورو سره پرې خبرې نه کوي. خو دغه پلاوي ویلي چې دوی ته د طالب چارواکو لخوا ډاډ ورکړل سوی چې دا محدودیتونه به لنډمهالي وي، هغه خبره چې د طالبانو حکومت مخکې هم په وار وار کړې ده.
په همدې موضوع کې تمکیه ګو د سیاسي چارو شنونکی او د برلین په پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر هم د ټلیفون له لارې سره وصل شوی دی. اتمر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ژوندی اوسئ، سلامونه او نیکیله.
اتمر صاحب، د اسلامي همکاري د سازمان پلاوی کابل ته تللی دی، لیدنو کتنو په باب اسلامي همکاري سازمان په خپل ویب پاڼه کې یو لړ څرګندونه کړې دي، خو ډېر جزئیات نه دي ورکړې. یوازې دومره ویلي دي چې دا پلاوی د دې لپاره تللی چې یو شمېر طالب چارواکو سره د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د وروستي پریکړه لیک پر موادو خبرې وکړې. په کې پریکړه لیک کې تر ډېره د افغان ښځو پر حقونو ټینګار شوی و. فکر کوي چې د دې پلاوی دغه سفر به کومه نتیجه ورکړي؟ که څه هم تر اوسه پورې طالب چارواکو مشخصا څه نه دي ویلي دغه پلاوی سره چې لیدلی دي، خو د ښځو د حقونو موضوع یو ډول دوی یاده کړې ده. خو د هغه اساسي حقونو چې د زده کړې او د کار موضوع ده، د دې یادونه نه ده شوې.
ګورې، اسلامي سازمان او نور اسلامي هیوادونه او نړیوال ډیر تر دې حده پورې هلې ځلې کړي دي چې افغانستان د دغه انزوانه ویستل شي. افغانستان د نړیوالو ټولنې یو برخه وګرځي. افغانستان د دې ته آماده شي چې نړیوال نورمونه په خپل هیواد کې پلي کړي. لیکن متاسفانه دغه هلې ځلې، حتی د قطر د دفتر ځینې هم یو تعداد مشران تیر کال دوی کابل ته راغلل، قندار ته هم لاړل او د طالب مشرانو سره دوی خبرې اترې وکړلې، لیکن نتیجه ملموس و نخته. تر دې اوسه پورې هم زه په دې باور یم چې د طالبانو په هغه مشرتابه کې چې هغه په قندار کې دی او هغه ټول تصمیمونه د غزی نه نیسي، دغه بدلون متاسفانه تر سترګو کېږي نه. اوسنی پلاوی هم دوی هغه کسانو سره په کابل کې لکه مثلا حنفي صاحب سره یا د بهرنیو چارو د وزیر صاحب سره یا مثلا د امر بالمعروف د وزیر سره چې دوی کتلي دي، دا هغه کسان نه دي چې اصلا تصمیم دوی ونیسي. تصمیم زما باور داسېدی چې په قندار کې نیول کېږي او تر اوسه پورې دغه ذهنیت آماده شوی نه دی.
که د اسلامي همکاري سازمان ډیر جدي وي، هغه څه چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې پیښیږي، د دوی د دې سازمان حیثیت او اعتبار ته هم په یو ډول باندې زیان رسوي. ولې کندهار ته نه ځي؟ ولې د طالبانو له مشر سره نه ګوري؟ آیا ورته اجازه نه ورکول کېږي چې له هغه سره وګوري؟ د قطر د بهرنیو چارو وزیر، د قطر صدر اعظم سره کتلی وو؟
ګوره، یقینا هم همدغسې دی. اول خو اصل تصمیم نیونکی په قندار کې ناست دی چې هر څوک دی، نو باید هغه سره خبرې اترې وشي. او بل خبره دا دی، ګوري اسلامي شریعت خو ډیر واضح دی، دا په قرآن کې دی، په حدیث کې دی. د ښځو تعلیم هغه یو فرض ګڼلی او هغه اجازه لري، نو دا هغه ایدیالوژیک باور دی په طالبانو په مشرتابه کې چې دوی بیل فکر او بیل نظر لري په دغه برخه کې. زه داسې فکر کوم چې اول باید دوی سره دغه مسله وڅېړل شي چې د دې مخالفت د اسلام سره په کوم مبنا دی. یعنی زما باور داسې دی چې اول په اسلام کې دغه مسله ډیر واضح ده. موږ په نړۍ کې 50 نور اسلامي هیوادونه لرو، د هغوی سره ناسته، د هغوی خبرې منل یا هغوی ته قناعت ورکول دا زموږ مسؤلیت دی. خو متاسفانه چې دغه غوږونه دغه خبرې نه اوري، دوی باور په مغشي لري چې خپله دوی پاک باندې عقیده لري، نه دا چې د نورو خبره ته دوی وکیدي. مشکل اصل کې دلته د نړیوال او اسلامي هیوادونه باید دغه بحث اول د طالبانو مشرتابه سره تصفیه کړي چې وروره تاسې ولې د اسلام نه مختلف تعبیرونه لرئ.
مخکې تاسو هم یادونه وکړله تر اوسه پورې چې په رسنیو کې راغلي چې دی پلاوی د طالبانو له دریو لوړپوړو حداقل لوړپوړو چارواکو سره کتلي دي. په دغه ترکیب کې د اسلامي همکارۍ د سازمان د ښځو د چارو درې مشران دي، د دې سازمان د بشري حقونو د ځانګړي کمیسیون مشره، د اسلامي همکارۍ د سازمان د کورنۍ او فرهنګي چارو عمومي رئیس او د دې سازمان د ښځو د وړتیا جوړونې د څانګې مشره. درې خزینه مشران په دې پلاوي کې دي له طالب چارواکو سره ګوري. دا څه تصویر ورکوي دغه طالب چارواکو ته چې دوی باید څه وکړي؟
ګوري دوی سیمبولیک هم دا خبره همدغه آیات د همدغه ترکیب ځینې راوستی چې طالب ته وښیي چې وروره زموږ په اسلامي هیوادونو کې دغسې ښځې دي چې دوی په خپل هیوادونو کې د ښځو د تعلیم دپاره کار کوي، د هغوی دپاره مبارزه کوي. او دا یو نمونه دی چې دغه آیات ترکیب کې دوی شامل دي او دوی راغلي دي د دې دپاره چې دوی قانع شي. اوس که خبره دا دی که دوی قناعت وکړي، زمنګ په وطن کې یو متل دی وایي کانس وبارت وایي کومل شاو.
اتمر صاحب مخکې مې د شیخ زید د تب د پوهنتون د فارغ شو شاوخوا ویا ماسلانو خبرې اوریدلې. یو ماسلې وخه موضوع څرګنده کړي او ویلي اوس د ډیر خوابدې پدې دی چې خزینه هغه انجلی چې ورسره یو ځای د تبز دکړې کولې هغه بې برخې شوله، لز دکړې فارغ نشوله. دا په داسې حال کې چې د په وینا په لرې پرتو سیمو کې موږ سخت خزینه ډاکترانو ته ضرورت لرو. آیا طالبان دا موضوع نه درکوي؟
ګوري که ما باندې رښتیا وای، طالبان اصل کې نه غواړي چې دغه خلک تعلیم وکړي، نارینه د پاره دوی نه غواړي. دوی غواړي چې ټولنه همداسې وروسته پاتې وساتي تر څو چې د دوی هغه خرافات منطق ولري او خلک هغه ومني او خلک په جهالت کې پاتې شي تر څو چې د دوی بقا تضمین شي. که دوی واقعا د تعلیم مخالف نه یي، نو ولې دغه چانس خلکو ته دوی نه ورکوي چې هر څوک پرېږده چې خپل تعلیم وکړي، خپل حق وپېژني، خپل د حق نه دفاع وکړي، خپل حق وغواړي. وګوري ورځ تر بلې دوی دغه محدودیتونه په خلکو لګوي چې خلک همداسې تیاره وساتل شي. که تاسو فکر وکړئ چې د افغاني ټولنه هغه حد ته د تعلیم کچه ورسیږي چې دوی ټول حقوق وپېژني، بیا نو دغسې یو نظام ته دوی نه آماده کېږي چې سر ټیټم کړي. خو دا په دې خاطر دی چې دوی همدغسې بې تعلیمه وروسته پاتې وساتل شي چې تر څو د دوی د یعنې زما هدف د طالبانو د نظام بقا تضمین شي. که څومره خلکو خیاریږي، خلکو بیا دغه نظام ته په دغه شکل کې هرکلی نه کوي. اوس تاسې وګورئ خرافات ورځ تر بلې ډیریږي په دغه خواله رسانیو کې. تاسې وګورئ چې دا ملایان دا مولویان څه کارونه کوي او دا ورو ورو هغه کېږي، یعنې بنسټیز کېږي او دوی لګیا دي دا کار کوي د دې په خاطر چې ټولنه وروسته وساتي.
مننه. بله، کور ودان د سیاسي چارو شنونکی او د برلین په پوهنتون کې استاد اسحاق اتمرو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو، خو اوس به یو نړیوال موضوع راواخلو. اوکراین او اروپایي متحدانو د امریکا د متحدو ایالتونو د استازو جرګې لخوا د اوکراین لپاره د 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت د مرستو د نوې بستې د تصویب هرکلی کړی. نور به په دې راپور کې واورئ.
د اوکراین لپاره د څه کم 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت د مرستو په دې لایحه او اکمالاتو کې مهمات او هوایي مدافع شامل ده. دا د 95 میلیارد ډالر په ارزښت د مالی مرستې د هغې لایحې برخه ده چې د اوکراین تر څنګ د اسرائیل او د امریکا د متحده ایالاتونو د نورو متحدانو لپاره په پام کې نیول شوې ده. په دغو متحدانو کې تایوان هم شامل دی چې د چین له بالقوه خطر سره مخامخ دی. پرون په یوه بېساري رای اچونې کې د مرستو دغې بستې ته ډیموکراتانو او منځلارو جمهوري پالو د تایید رای ورکړه. د اوکراین لپاره د مرستو دغه لایحه کانګرس ته تر معرفي کېدو شپږ میاشتې وروسته په استازو جرګه کې په 311 موافقو او 112 مخالفو رایو تصویب سوه. دغه لایحې ته جمهوري پالو 101 موافقې او 112 مخالفې رای ورکړې. منتقدان وایي د مرستو د دې لایحې په تصویب کې ځنډ د دې سبب سوی چې روسیا پر اوکراین په خپل نږدې 16 میاشتنی یرغل کې نور ارزښتمن تحرک هم راولي. په مشرانو جرګه کې د اکثریت مشر چاکشومر وویل مشرانو جرګه به د مرستو دغې لایحې ته د سېشمې پورز خپله لومړۍ رایه اچونه وکړي. د نړۍ د ګڼو رهبرانو تر څنګ د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د امریکا دا اقدام به د زرګونو کسانو د ژغورنې سبب سي. د روسیې حکومت هم په دې باب عکس العمل ښوولی او کرملین ویلي د امریکا اقدام به د اوکراین د رژیم له کبله په اوکراین کې د نورو مړینو سبب سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې د مشرانو جرګې له تصویب وروسته به د مرستو دغه لایحه سمدلاسه توشیح کړي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان ویلي چې د اوکراین لپاره د مرستو رسول شایي په چټکۍ سره پیل سي. د مالی مرستو په دې لایحه کې د اسرائیل د ملاتړ لپاره هم 6.8 میلیارد ډالر په پام کې نیول سوي او له دې جملې څه باندې 9 میلیارد ډالر په غزه کې د بشري مرستو لپاره ځانګړي سوي دي. بلخو په سیمه کې د چین د نفوذ د مخنیوي لپاره 8 میلیارد ډالر اختصاص سوي او د دغو پیسو 2 میلیارد د تایوان او نورو کلیدي متحدانو د بهرني پوځي تمویل لپاره په پام کې نیول سوي دي. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ پرون د مرستو د دې لایحې د تصویب هرکلی وکړ او ویلي دي چې اوکراین به له هغو وسلو چې د ناتو د متحدانو لخوا ورته ورکول کیږي په استفاده د روسیې جنگي ظرفیتونه ختم کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خوست د شیخ زید پوهنتون لته پوهنځي څخه فارغ شوي ځوان ډاکټران په ټولنه په تیر بیا لر پرتو سیمو کې ښځینه ډاکټرانو پر تشې خوابرې دي. د شیخ زید پوهنتون د طب څانګې څخه په دې وروستیو کې 15 ځوان ډاکټران ټولنې ته وړاندې شوي دي. نور د نجیب الله خیل پر پورک
سرارېدی چې د شیخ زید پانتون د تدریسي روغتون په فعالیتو سره د طب پوهنځي محصلانو لپاره د علمي زده کړو او نوې طبي ټکنالوژۍ سره د بلدولو اسانتیاوي ډېرې شوي. خود محصلانو په وینا چې لا هم د اوسمهال او معیارونو د برابرو طبي زده کړو په برخه کې ستونزې موجود دي. دا څرګندونې د شیخ زید پانتون د طب پوهنځي د 2 دورې په فراغت غونډه کې یو شمېر محصلانو وکړې. یو تن فارغ التحصیل ډاکټر نصیر ګل مشال رډی ته وویل
لکه مونږ یو غداغه کړه ستونزه دا غوا چې طب پوهنځي چې دا باید لکه په انګلیسي وي چې کتابونه شو مثلا ریپرنسو دا ټول باید په انګلیسي وي. نو لکه دا چپټر او سیستم لګ لګ موجود دا چپټر سیستم باید ختم شي.
په افغانستان کې د حکومتي پوهنتونونو په خوا کې محصلان د خصوصي سکتور دلوار از دکر پا مواساتو که هم تیبیز دکری کهوی. خود دی برخی دی فارغان و ارتیاد سمره ده. پا اره یو بل فارغ التحصیل دکتر امران مراد وایی
پا افغانستان که لکسننگا جه تیر کال سروی شوی پا طول افغانستان که پا هر و لزر مریضان و بانده تقریبا شپگ شهر و دکتران نرسان و قابلگان افغانستان که دی چه دا دکتران دیر غد تش منگت محسوسوی و پا پرمختل هوادونو که لگا اروپایی و امریکایی هوادونو که پا هر و لس مریضان و بانده یو دکتر حالت موظف ده.
ده نور بشری طولن و پشان ده افغانستان نمایی وگری هم خزیدی. چې هغه هم د نارینه او پښان په خپل د خزو له خوا وړاندې کیدونکو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. په دې اړه یو بل فارغ التحصیل ډاکټر عارف شاه قاسمی وایي:
متاسفانه ډیر خوابدایم، هغه زموږ هم سمپیانې ټولې پاتې شوې په خاطر باندې هغه د هیواد یو مهم کشر دی. لکه څنګه چې نارینه ډاکټرانو ته ډیر زیات ضرورت دی، په افغانستان کې خصوصا خزنو ته همدار کم ضرورت دی، خصوصا په اطرافو کې خزنه ډاکټرانو ډیرې کمې دي.
بل لوري ته د پوهنتون چارواکي وایي محصلانو لپاره د عملي زده کړو په برخه کې پرمختګونه شوي او د طب په ګډون به د ټولو پوهنځیو محصلانو لپاره په دې برخه کې شرایط او امکانات لا ښه شي. د پوهنتون علمي مرستیال سید اسماعیل روحانی وویل:
د ټولو قدرمنو فارغینو څخه مو غوښتنه همدغه ده چې دوی په خپل ځای باندې توقف ونه کړي، بلکې دوی لا تخصص ته لاړ شي، ماستری وکړي، دکترا وکړي، تخصص وکړي. او دویم دا چې د شیخ زاید پانتون یو خاص تازولی په ټوله ټولنه او سیمه او نړۍ کې وکړي.
خو شیخ زاید پانتون داسې مهال لزګونه ځوان ډاکټران ټولنې ته وړاندې کوي چې په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په خپل بیان کې ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي په داسې سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري.
او اوس به هم په پاکستان کې پر افغان کډوالو د ورستیو فشارونو موضوع ته مخه کړو. په پاکستان کې د افغان کډوالو د پنهخه کولو او نیولو د پیښو زیاتوالی د دغو کډوالو د ملاتړ یو شمیر سازمانونه اندېښمن کړي دي. نور بل خپل خبريال وورو چې په دې اړه کوم سازمانونه اندېښنې څرګندې کړي. مهرباني.
سلام او وخت مو په خیر. څنګه چې تاسو ویلي، په پنجاب ایالت کې د ډنګ شوې جمهوریت نظام د ملي امنیت او پخوانی سرتیری وژل کېدل او د پاکستان په اسلام آباد ښار کې د دریو افغان کډوالو ورکېدل د بشري حقوقو د سازمانونو او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا اندېښنې لامل شوې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا چې د لادرکه شویو کسانو له کورنیو سره په تماس کې د ویلې درې ورځې وروسته لا هم د دغو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د دې شورا مشر میر احمد رؤفی مون سره په خبرو کې وویل چې دا درې کسان د پنځمبي ورځې رئیس لادرکه دي او کورنۍ غړي پولیس او مربوطه ارګانونو ته مراجعه کړي، خو نه یې مثبت ځواب ترلاسه کړی نه هم منفي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا د معلوماتو له مخې د بلخ ولایت اوسیدونکي حاجی عبدالواحد رسولی او حاجی نسیم او د کابل ولایت د سبز ولسوالي اوسیدونکي سید حرمت الله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې لادرکه شوي او د درې ورځو په تیریدو هم د دوی برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. دغه شورا وایي د تخار ولایت اوسیدونکي او د ملي امنیت پخوانی سرتیری سید نور چې شل ورځې وړاندې ایران څخه پاکستان ته راغلی او د ثور په لومړۍ نیټه د شنبې په ورځ د پنجاب ایالت په سیالکوټ کې ووژل شو. د ورکشو کسانو کورنیو د موضوع د اساسیت له امله ونه غوښتل چې موږ سره خبرې وکړي او د سید نور له کورنۍ سره مو له هڅو سره سره ونه توانېدو چې اړیکه ونیسو. په ورته وخت کې په جلاوطنۍ کې د بشري حقونو د مدافعانو نړیوال فدراسیون په نوم یو بنسټ هم د دغو قضیو په تاییدولو سره په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د هغوی پر ساتنه یې ټینګار کړی. د فدراسیون په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د وروستیو پیښو په اړه د یوې اعلامیې په خپرول ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو له امله ډېری افغان کډوال خپل هیواد پرېښی او له شاوخوا دریو کلونو راهیسې په پاکستان کې د خپلو دوسیو د څېړلو انتظار باسي.
مننه. په بیا هم په پاکستان کې تم کې او په پاکستان کې اسناد لرونکي افغان کډوال هم له هغه هواده د ایستلو له ګواښ سره مخامخ دي. په پیښور کې میشت یو شمیر افغان کډوال هغه چې د افغانستان سټیزن یا د افغانستان تابعیت کارتونه لري وایي پولیسو په مارچ میاشت کې دوی د کورونا او د کورونا د غړو په اړه معلومات راغون کړي وو او ورته ویلو چې د اپریل 15 باید په خپل خوښه له دې هواده وځي کنه په زور به وایستل شي. په پیښور کې د مشال رادیو خبريال فرات شنواری له یو شمېر افغان کډوالو سره د دوی د برخلیک په باب خبرې کړې دي.
زمانوم طالب دی، دلته چکن کاروبار کوم.
تاسو ته وینا کړې وا پولیس ګرځیدا او چې دا چا سره افغان سټیزن کارډونه دي او دوی کورونه درش کول، خو بیا چې د اپریل 15 نیټه تیر شو چې ونوي په دې باندې څه احساس وي تاسو؟
مونږ بس خوشاله چې پاتی او هیره خو خود وکنه چې مونږ بس کو کم خوا بجو سره دانه وکټونه دي. ای سی سی سلوخي موخي هر سم تړلی روان تی ونه چې نن پرې دی لاره کې بیا نیولو نو بیا پازا بی دوخو منګ دا غواړو چې منګ دلته پاتې شو. کورونه مخ کې و خوران شوی دی.
جاوید زمو خدا ز جنستور دی او پیدایشم د پیښور دی. لکه مخ کې به منګ خدا ستړي زور او تکلیف را کوي چې دی بکره د وطن نو تو خبره کوله. خو سرته مونږ ذهن جوړ کړي نو سر ذهن مونږ تیار یو نو کو دی و چې زی بس بیا زو ولکه مونږ اوس په دې په خپل سر نه زو چې د مونږ خواري ډیره کړې کاروبار هم دی بزنس هم دی او کدی به چرته داسې وای چې قانوني لار ورته جوړ کړو کنه نو قانوني لار خدا ده چې اوس مثال یو ویزال ته په 4-5 لک روپۍ ده او چې زره دې نه لاړ شم 4-5 میاشتو کې زه واپس هم نشم کولای نه پاسپورت شته نه ویزه ملاویږي او چې په 4-5 لک روپۍ زه ویزالم صحیح ده زه په ټول کور کې مونږ 15-20 کسان یو خو زمونږ په کور کې د کاروبار صرف 2-3 کسان دي
په پیښور کې د یو شمیر افغان کډوالو سرګندونې مو واورېدې د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوې او وړاندې د ازادي راډیو اووم ورځ ځانګړی پروګرام مه هېروئ خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې او ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته د اسلامي همکاري سازمان وای د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استاذ طارق علي بخیر په مشرۍ پلاوی په کابل کې د طالبانو له شمیر لوړ پول چارواکو سره د هواد روان وضعیت په ځانګړي ډول د افغان جنو او خزو د حقونو په اړه خبرې کړې دي. د سازمان په خبره کړې اعلامیه کې لیکلي د پلاوی د اپریل په 19 کابل ته سفر کړی او د طالبانو د حکومت د یو شمیر لوړ پول چارواکو سره د اسلامي همکاري د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د وروستي پریکړه لیک په باب خبرې کړې چې پکې په افغانستان کې په ټولنیزه او اقتصادي پرمختګ او د سولې او امنیت په تامین کې د ښځو پر مهم رول ټینګار شوی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید افغانستان روغتونونو ته د سره صلیب نړیوال فدراسیون د مرستو غوښتنه کړې ده. متقید هغه غوښتنه د دې فدراسیون د آسیا پاسیفیک څانګې له مشر الکساندر ماتیو سره په کتنه کې کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینا فضیا احمد نن په خپل ایکس پانه په خوني ټویټر کې د دې کتنې خبر ورکړی دی. د پاکستان په لویدیز ښار ډیر اسماعیل خان کې پولیس وایي چې د ګمرک ادارې د کارکونکو پر موټر د ناپیژند وسلوالو په حمله کې د دې ادارې یو مفتش او د امنیتي ځواکونو دوه غړي وژل شوي دي. په پیښه کې چې نن شوي یو بل کس ټپي شوی دی. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا یو کمیډل نه دی اخیستی. اسرائیلي ځواکونو په اشغال شوي لویدیز غاړه کې پرون د چاپې په مهال لږ تر لږه 14 فلسطینیان وژلي. فلسطیني چارواکي وایي د امبولانس او موټر چلوونکی هم چې د یهودي ځایي اوسیدونکو په جلا حمله کې د ټپي شو په لیږدولو پسې وتلی و وجل شوهده. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روانونه پر زینو مسایلو د بحث لپاره چین ته ځي. دا درې ورځنی سفر چې له چهارشنبه پیلېږي داسې وخت کېږي چې د واشنگتن او پیکینګ هڅه کوي پر زینو موضوعاتو له مخالفتونو سره سره په خپلو کې اړیکې برحاله وساتي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره يم او له متفاوتی زاویې د ونی د مسایلو شننې ته ځانګړي خبرونه و مې ورسته مهار کړې کوم. دا ونی مو هغه کورنۍ سره مخ کوم چې ل 1400 کال رئیس د کابه شریفې د کلیګانو د ساتلو شرف په برخه ده. پروان کې لاغه کرنیز نندارتون هم خبريږي چې سوداګر وای طالبان ورته په زور ژیړ بشکی بمونه راوړل او ننداري ته کې خودل. لاغه هندي میلیارډر مهم خبروم چې خپل 2 میلیارډ سرمایه خیرات کا او خپلې د ملنګي کچکول تر غاړي کړ. پر اسرائیل او د ایران بریده او د افغان سیاستوالو خبرګون نه پرڅو لدی هم خبريږي. خو تر هر څه لمړي د ونې د مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سر ټکی یو تر بل د حکمتیار او طالبانو سیاسي زور وهنه. حکمتیار اختری زکتنی خپ درز وکړي وای افغانستان کې لا هم امریکا فعال حضور لري. طالبانو لیدنې کتنی او بیا ټلویزیون وربد کړي.
تامویست خبره د حمله سره چې موږ نن په افغانستان کې استخباراتي او د تروریزم ضد مضبوطه اداره لرو او امارات اسلامي هم په خپل ژمنو باندې ولاړ دی او عمل کوي.
مګه بار بار توصیه وکړ دی رسمي وته چې اصول باید مراعات کړي. کوم اسلامي ارزښتونه چې دي کوم ملي ارزښتونه دي د تعصبي مسائل دي یا هغه رسنیز اصول دي هغه باید مراعات شي. مونږ حتی د اختر تر سرحده پورې لاړو.
د طالبانو د حکومت پر ضد د وسلوالو ډلو اتحاد ازادي جبهه او مقاومت جبهه په خپل منځي یو والی ټینګار کړي. ملګری ملتونه بیا وایي د دغه ډلو په بریدونو کې اداوي خرکول ورته سخت کار دی.
در سرزمین ما در حال حاضر هیچ گونه باوری به سال و گفتگو با رژیمی که در نتیجه یک توطئه بزرگ داخلی و خارجی قدرت را غصب کرده و کشور ما را در لبه پرتگاه نابودی قرار داده است نداریم.
البته من په خپل شخصا د ټولو هغه ډلو مخالفت کوم چې څوک د ټوپک لارې څوک د جنگ لارې د افغانان ترمنځ چې خارجي اشغال موجود نه وسی کی د افغانان ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي موږ مردود ګرځو جنگ منتفی ګرځو خو مګر دا خلک چې کوم لار باندې روان دي اماراتین دې په لوی لاس دا خلک دې پر اماده کوي چې دې په مقابل کې سیده وسلې ته لاس کړي
تاسو خپل ځان د پام نه د اسلامي امارات مشرانو ته وایم په څو دولت کې در باندې خبرې کیږي څو ملکو کې در باندې کیسې روانې دي دا باید تاسو دې دې ولس لپاره پالیسي کې تغییر راولي او ولس باندې رحم وکړي او کوي نه کوي د تاسو ټیم پورا ده
او وې دمه زمي اسوک چې موږ خاطر روان دي
وام یي به یو څوک مرګ راخسته دي نو ځکه موږ خاطر روان دي
د طالبانو واکمنه کې لومړی وار د فلم جوړیدل کندهار کې زرچینار پروډکشن د اختر په مناسبت په زړه پورې فلم ریلیز کړه خو د غجالب فلم کې هیڅ خزینه اداکارانه نشته
هنر د لارې نه موږ هر رقم د خدمت کولای شو زموږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک بي سواد دي یا بي سواد کچې دي ټیټه ده نو دا عامه پوهاوی لپاره بهترین لار چې ازمایښ شوې لار ده هغه هم دا ده د ډرامې فلم او د سیریال بیا د تیاتر دا ستیلونه دي دغه د ډرامې دي چې د دې لارې نه موږ عامه پوهاوی کولای شو
بلخ او هلمند کې د اختر متفاوته خوشحالي د شادیان دختې د ګل سرخ میله سټال اختر سره په بل رنگ کې رنگ و د هلمند سنگین چې په جګړو مشهور دا ځل خلک اختر کې په کرکټ سره راټول
د کندهار د شهر څخه راغلی یو او مزار شریف ته دلته د شادیان ته راغلی یو ډېر ښایسته یو کلی زایدي
درس شادیان ته راغلی یو ډېر شهوازه ډېر شپانتخي ډېر د کندهار خلک راغلي دي
نو نورم ډیر خلوب ډلې وی پوښلې هو زمونږ ټیم ماشالله ډیر زیات مهنت وکړه او پایلم دا شول چې موږ پایلو وګټل
او د مدینه منورې د ملمنو د سخی خادم مړینه شیخ اسماعیل سلویخ کال د نبوي جماعت په زیارت کوونکو په خپل لاس برابر کړي چای کافی او خرما به ویشلې بیا هم سړی مشي پاکستانی رسنیو د دې هواد د کورنیو چار وزارت له قوله خبر ورکړی چې له پاکستانه د اپریل په 15مه د افغان کډوالو د ستنولو نوی لړۍ پیل شوې چې په ترڅ کې به په زور او خپل خوخه نږدې 1 میلیون افغانان ستانه شي پاکستان له نومبر تر اوسه دوه پړاو کې نږدې 1540000 نارجستر شوي افغانان راېستلی خو دا د لغ افغانان پر نخښ شوي چې ACC کارتونه ولري د کډوالو ملاتړ ادارې او فعالان وایي دمګړی پاکستان کې 850000 افغانان داسې دي چې ACC کارتونه لري خو تیر شاوخوا 2.9 کې تر 8000 نه زیات کسان افغانستان د سره شوي
متصبره چې په دغه کې دا څنګه په خوري غواړي دا ټیم د 2 کې 2 کې وزار چې بیا موږ دې خپګای مساغه 2 کې 2 کې مشه ځخو ځان موږ د سیار ساتلو
د شاو خشپا ګلکو افغان کډوالو په زور ډیپورت کولو پس د پاکستان حکومت وس دغه پریکړه کړې ده چې د 15 اپریل څخه به هغه 8 لک افغانان کوم چې ACC کارډونه لري دا افغان کډوال به په زور د پاکستان څخه افغانستان ته ډیپورت کول کړي دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې ريجستره افغانان دي د دوی په حق لاندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنی ورته
پاکستان د تیری لړۍ په پیلولو ویلی چې ناراجستر شوی افغانان د دوی امنیت ته غواخ دی خو په دې اړه لاسنه دی ویلی چې ولی راجستر شوی افغانان هم راشي د سیاسي چارو شونونکو وايي پاکستان د طالبانو پر حکومت د خپل غوښتنو منلو لپاره د مهاجر استنول د فشار په توګه کاری خو بل خو دا ښکاري چې طالبان دې چارې اندېښمن کړي نه دي بلکې د سلمبالولو لپاره نړیوالو سازمانونو ته سترګې په لار دي
د پاکستان استابلیشمنت او حکومت غواړي چې په افغان حکومت سیاسي او امنیتي فشارونه وارد کړي او لدی لارې خپل سیاسي امنیتی او استخباراتي او هم اقتصادي موخه ته ورسی. موږ تاسو وینو چې په دغه تخلیو کې د افغانانو پر اصلونو کې یوازې هغه بیوزل او غریب افغانان راشلل کیږي او هغه څوک چې مالدار دي میلیونونه روپۍ لري، هلته پراخې پانګونې لري، سوداګري لري، او حتی داسې خلک چې د مخدره موادو او نور کاروبارونه لري هغوی هلته پریښودل کیږي، بلکې د نورو لپاره هم زمینه مساعدوي چې ورشي او هلته میش شي. هلته ډیری افغانان شته چې پاکستانیانو د کرولونو کلدارو په بدل کې د پاکستان تذکرې او شناختي کارډونه ورکړي رسمي ادارو، هغوی ته ځمکې او جایدادونه فرصت مساعد شوی چې وایخلي مارکیټونه ولري او پراخې سوداګري ولري. دا فشارونه صرف د هغو بېوزلو افغانانو لپاره دي چې د ستونزو سره مخ دي.
دغه راس پاکستان یو بار بیا د افغان ناروغانو او پایوازانو په وړاندې د تورخم دروازه تړلې چې د طالبانو د روغتیايي کمیسون په ټوکن یې دغه وخت د درمنن لپاره سفرونه کول.
د ورځې په جریان کې به په 65 ډول د ورځې سلو پورې ناروغان اجازه او تر څو پورې په ننګرهار کې چې د ځانګړي کمیسون ناروغان ته جوړ شوی و، له دوی نه هغه ځانګړی د پرشوټ یا خطر لاس کې او دغه په واسطه باندې تورخم ته او لغې نه په خونخوا ته سفر وکړي. لامل یې په د پاکستاني چارواکو دا بولي چې مونږ هیڅ هغه شخص ته چې هغه زموږ هیواد داخليږي بغیر د ویزې او پاسپورت اجازه نه ورکو.
دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ ملي لوبډلې کپتان حشمت شهیدی بیا په تورخم کې افغان کډوالو ته د خپل هغه مرستو رسول پیل کړی چې امریکا ته د سفر په ترڅ کې ورته راټولې کړې وي. هغه ویلي په تورخم کې د راستنیدونکو افغانانو لپاره د دلخوا د کمپ د جوړولو چارې 80% بشپړې شوې دي.
نو هغه یو ورځ هم د ما په نظر چې دوی په خیمو کې تیری دی غو پرتل په کور کې تیر کې دوی لپاره ډیر خیم کانا دی او په دې کې مونږه تر برخه پورې تر اوبو پورې چې سولاري برق او اوبه د ټولم په نظر کې ورته نیول ان شاء الله د ټول امکانات ورته برابر.
او داسې ښکاري چې د طالبانو او حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د ناندریو لګیدلې اور لا هم سوړ نه دی او طالبانو یې دا ځل د تازه څرګندونو په بدل کې د بریا په نوم تلویزیون ورتړلې. راپورونه شته چې د طالبانو حکومت پر هغه د وروستیو پراخو ولسی لیدنو له امله هم بندیز لګولې، خو د حزب سرچینې په دې اړه ازادي راډیو ته نه د تایید او نه د رد خبره کوي. طالبانو دا اقدام وروسته لاغي اخیسته چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په یو اختری زلیدنه کې خپل پلویانو ته د افغانستان فضا لا هم اشغال شوی و بللو زیاته کړ چې د امریکایي استازي په قول افغانستان کې لا هم امریکا فعال استخباراتي حضور لري.
موږ د امریکا هیڅ ډول حضور نه منو، موږ د بیگانه هیڅ سلطه نه منو، د افغانستان په یو انچ کې هم د پردي تسلط نه منو، د شوروي په خلاف هم موقف هم ده او د امریکا په خلاف هم موقف هم ده. موږ له طالبانو هم وغوښتل چې د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي ټام ویست هغه وینا باید رد کړي چې د کانګرس په وړاندې کړې وه چې نن موږ په افغانستان کې فعال حضور لرو استخباراتي او د تروریزم ضد زموږ اداره او حضور ډیر مضبوط او فعال ده.
له دغو څرګندونو یې لا دوه ورځې تیرې نه وې چې طالبانو د جمعیت ګوند اړوند نور ټلویزیون او په کابل کې د حزب اسلامي اړوند بریا ټلویزیون د فعالیتونو د بندولو اعلان وکړ او د دوی نشرات یې له اسلامي چوکاټ سره نابرابر یاد کړل.
له هغه ځای چې اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو یو حمایوي ادرس دی، موږ بار بار توصیه وکړ د رسنیو ته چې اصول باید مراعات کړي، کم اسلامي ارزښتونه چې دي، کم ملي ارزښتونه دي، د تعصبي مسائل دي، یا هغه رسنیز اصول دي هغه باید مراعات شي. مونږ حتی د اختر تر سرحده پورې لاړو، خو لا هغه ځای چې ونسو وزارت دغه مسأله کمیسیون ته راجع کړه چې په دې کمیسیون کې تنها د دولت نمائندگان نه، چې اطلاعات او کلتور وزارت په نمائندګي د آزادو رسنیو د ټولنو د رسنیو د اتحادیو نمائندگان هلته دي، مونږ سره ټولو په هغه د اصولو پرانا کې دا فیصله وکړه چې دغه رسنۍ باید محکمې ته معرفي شي.
خو حبیب الرحمن حکمتیار چې تر ډیره د خپل پلار ګلبدین حکمتیار ویاندوی هم کوي، په خپل اکسپانا پر لپسی ټویټونو کې طالبانو ته د ګواښ په ډول ویلي، یوازنی شی چې تاسو به یې له موږ نه ونه ګورئ هغه چوپتیا ده.
حبیب الرحمن حکمتیار ټینګار کړی چې د بریا ټلویزیون نشرات اسلامي و خو طالبان له اسلام نه خپل یو تعریف لري او نه پرېږدي چې بل څوک واقعي یاد ده په وینا حقیقي اسلام باندې خبر وکړي.
د حزب اسلامي افغانستان سره د امارت مشکل چې دی په اساساتو کې دی، په سیاست کې دی، په طرز تفکر کې دی. البته اساسات سیاسي اساسات درته یادوم، نه دینی او عقیدوي اساسات. دینی او عقیدوي اساساتو کې موږ د هغو سره مشترکات لرو. هغه د شرعي نظام غواړي، موږ هم شرعي نظام غواړو، خو مګر د شرعي نظام په پلي کېدو کې، د شرعي نظام پر اوسلو کې زموږ او د دوی سره مشکل دی. هغه د نجونو ښوونځي چې دی بد ګڼي، بند کړي دي، دا درې کاله برابرېږي. د نجونو پر تعلیم باندې باور نه لري، په پوهنتون باور نه لري، په کار باندې باور نه لري. مګر موږ وایو چې هر هغه کار چې نارینه کولی شي او نارینه حق لري چې د اسلام سره په ټکر کې نه اوسېږي، ښځینه یې هماغومره حق لري او کولی شي چې هغه کار وکړي. همداسې نور موږ دولس رایې ته چې د احمد ورکو دولس پر رایې باندې باور لرو، او دغه سیس چې د موږ د خلفای راشدین دوره څخه راغسته، د اسلام څخه هم راخسته، نور خلکو کې د جمهوریت څخه راغسته اوسېږي، د دیموکراسۍ څخه راغسته اوسېږي. موږ په دې باور مند یو چې دیموکراسۍ او جمهوریت هم د اسلام څخه دغه ټکی راخسته دی، د خلفای راشدین دوره ته کلاړ شو. نو زموږ او د دې اختلافات چې دی په دغه اساساتو کې دي. سره
بل خو د طالبانو د دوه د دفتر ویاند او قطر کې د دوی سفیر ډاکټر نیم وردک ته منسوبې اکسپانی د وضاحت په ډول د ټام ویسټ وینا خبره کړې او زیاته کړې ده چې ګلبدین حکمتیار ته داغه د خبرو جواب ټام ویسټ ورکي. خو نوموړی په دې ټویټ ته نیوکو لاندې راغلی او فعالان ویلي ډاکټر نیم وردک اوس په دې کار سره د ټام ویسټ د دریز ویندوی کړی ده. طالبان چې د ژیړې بشکې څنګه لا هم نیولې ښکاري، تیرونه یې په پروان کې د وطني او کرنیزو تولیداتو نندارتون کې بوشکۍ ماینونه نندارې ته ایښي وو چې پراخ غبرګونونه یې پارولي. خلکو نیوکه کړې دا لومړی ځل نه ده چې طالبان تولیداتي او غیر مربوطه نندارتونو ته خپل ژیړ بشکۍ بمونه نن نباسي، بلکې تر دې وړاندې د علوم اکاډمۍ په علمي نندارتون او د بلخ د حضرت علي روضه کې هم نندارې ته دا بمونه ایښي وو. خو دا ځل طالبانو د پروان د وطني کرنیزو تولیداتو نندارتون کې چې زیاتره په افغانستان کې دننه تولیداتي وچ میوې د ورځني استعمال توکي او لاسي صنایع ورته راوړل شوي وو، له خپلو دغو بوشکۍ ماینونو سره په بنر لیکلي په دغو 50 افغانۍ تمامې شوي بوشکۍ لس میلیونه ډالري ټانکونه ویجاړول. بلغاره یو شمیر سوداګرو د هویت د نه افشا کولو په شرط ازادي رادیو ته ویلي د طالبانو یو ځایي قومندان اقبال سادات او وسلوالو په شین زور پرې منل چې د کرنیزو توکو تولیداتو نندارتون کې د دوی ژیړ بشکۍ ماینونه هم ننداره شي. دوی ویلي د سوداګریزو او کرنیزو محصولاتو نندارتونونه د ماینونو او چاودیدونکو توکو د نندارې لپاره مناسب ځای نه دی، خو طالبانو په خپل سرداکار وکړ او چاته د پښتنې کولو اجازه هم نه وه.
نندارتونونه د دې لپاره جوړیږي چې دنیا د دې نه خبر شي چې په یو ملک کې کوم تولیدات دي، که هغه په زراعت بخش کې دي، که هغه د اقتصاد په بخش کې دي، که هغه په هر بخش کې دي. نو د دې لپاره دا یو ډېر ښه قدم ده. نو بعضې کارونه چې کېږي په دې کې، فرض مثال بعضې نور شیان په دې نندارتونو کې نندارې ته ایښودل کېږي، د امارت اسلامي خصوصا د وزارت تجارت نه زموږ خواهش ده او چې په دغه نندارتونونو کې صرف هغه توکو ته اجازه ورکول شي کوم توکي چې د افغانستان په صنعت کې، د افغانستان په تولیداتو په زیاتوالي کې، د افغانستان د تولیداتو په معرفي کول په انټرنیشنل مارکیټ کې ښه رول لري.
او په داسې حال کې چې افغانستان کې امنیتي پیښې اوس کمې شوې یادېږي، خو وروستۍ څو اونیو کې د اختر د میلو له کبله ترافیکي او ځینو سیمو کې سختو بارانونو، تالندې او سیلابونو افغانانو ته درنه مرجوب لاړولې. د طالبانو د ترافیکو لوی ریاست وایي د اختر څلور ورځو کې د 102 ترافیکي پیښو له امله د ټول هیواد په کچه لږ تر لږه 50 کسان مړه او 150 یا نور ژوبل شوي دي. په دغو پیښو کې خونړۍ یې د کندهار د یوې کورنۍ د 50 غړو مړینه وه چې د کندوز له اخترې زمېلې نه د ستنېدو پر مهال د یوه کور درې وروڼه، یوې اوخې او بلې نږدې خپلوان د موټر بوختو پیښه کې مړه شول. بلخوا سختو بارانونو، تندر وهنې او سیلابونو هم د طالب مطبوعاتي سرچینو په وینا لږ تر لږه 70 کسان افغانستان کې وژلي او 50 نورې ژوبل کړي دي.
طبعا دغه اورښتونه په ډیرو زیاتو سیمو کې سیلابونو سبب سو او دا چې موږ څنګه کولی شو سیلابونه مدیریت کړو، دا باس په دوو سطحو دی، دا خبره په دوو سطحو دی باس وړله. اول دا چې موږ باید د حکومت په کچه د خبرداري سیستمونه جوړ کړو، خلکو ته خبرداري ورکړو. بل دا چې دا د خلکو ترمنځ د طبیعي آفاتو خصوصا د سیلابونو په اړه د عامه پوهاوي کچه لوړه کړو، ځکه خلک اوس هم طبیعي آفات او که زلزله ده او که طوفان ده او که سیلاب ده په کمه سترګه ګوري، سره له دې چې مخکې له مخکې خبرتیاوې خپرېږي، نو مهمه دا ده چې عامه پوهاوی رامنځته شي.
او د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال دفتر وایي د ایران د سفیر مرستیال سید حسن مرتضوی له مولوي عبدالکبیر سره یو لیدنه کې ډاډ ورکړی چې ایران به د طالبانو مخالفانو ته په خپله خاوره کې د فعالیت ځای ورنکړي. د مولوي کبیر د دفتر اعلامیه وایي د ایران مرستیال سفیر ورته ډاډ ورکړی چې تهران د افغانستان او ګاونډیانو هیوادونو ترمنځ د خراب اړیکو پلوي نه ده، بلکې د مثبت تعامل لپاره لار برابروي. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي معاونیت دا خبر وروسته لاغي ورکړی چې تیرونه د افغانستان ملي مقاومت او د افغانستان د ازادۍ په نومونو د طالبانو د مخالفو پوځي جبهو مشرانو یو انلاین غونډه کې د دې ډلې د حکومت پر وړاندې پرګړې مبارزه ټینګار کړه. د افغانستان ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود په دغه غونډه کې چې د افغانستان د ازادۍ جبهه د یو شمیر قومندانانو او نور غړو د وژل کېدو د لومړني تلین په مناسبت جوړ شوی و، ټینګار وکړ چې له طالبانو سره له پوځي مبارزې پرته بل لار نشته. بلخوا د افغانستان د ازادۍ جبهې مشر یاسین ضیا په دې ناسته کې ویلي هر څومره ژر چې د طالبانو مخالفې ډلې سره یو ځای شي هومره ژر د ده په وینا د طالبانو د حکومت عمر لنډېدای شي.
هدف مبارزه و پیکار میهنی ما در چارچوب جبهه ازادی افغانستان جنگ طلبی نیست. ما یک نیروی جنگ طلب و آتش افروز نیستیم، بلکه مبارزه ما برای برقراری صلح آبرومند و پایدار در کشور می باشد. گروه غاصب و خشونت باور طالبان دشمن مردم، تمامیت افغانستان و زیست مسالمت آمیز ساکنان این کشور است.
دی اسلامی امارات نمی گفتن دا دا چی تاسویواری تیر دا چی نظام پلاس در غیار چی در نلار او بل تاسوی را غیری افغانستان تا کاختی برا غلی دا نو رازو دیتا چه کل زوانان در نو تختی دل لار و تل وطن پری خود در با در پار ملکو کی دی لگ دا پالیسی کم نرمخت را ولی تاس خپل ځان دا پام نده اسلامی امارات مشرانو تا ویما پا چو دولتو که در بانی خبری کی گی چو ملکو که در بانی کسی روانی دی دا باید تاسو دی دولس لپار پالیسی کم تغییر را ولی او ولس باندې رحم وکي او کوي نه کوي تاسو ټیم پورا ده
د ټولو هغه ډلو مخالفت کوي چې څوک د ټوپک لارې څوک د جنگ لارې د افغانان ترمنځ چې خارجي اشغال موجود نه اوسي د افغانان ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي مونږ مردود ګڼو جنگ منتفی ګڼو خو مګر دا خلک چې کوم لار باندې روان دي اماراتین دې په لوی لاس دا خلک دې پر اماده کوي چې دې په مقابل کې دې وسلې ترلاسه کړي یو هغه چې څوک حوصله لري لکه د حزبیانو په شان باندې هغه وسلې ترلاسه نکړي مګر هر سړی چې د حزبی نه دی هر سړی چې دی د ټوپک په ژبه در سره خبرې کول غواړي همدا اوس چې دی ته په سنګر کې د جبهې ازادي سره جبهې مقاومت سره د داعش سره چې دی لاس او ګریوانې سبا دا دې هم لري نه اوسېږي چې سبا فاطمین بیا سر راپورته کړي.
او سم ټولنیزې شبکې اختر بار چیرته په خوند تیر شوی وي مګر د مزار شریف په شادیان دخته کې سږ کال د اختر په ورځو کې را دبره شوی د ګلی سرخ څلوېښت ورځنۍ میله خلکو په خورا خوند روانه کړي. د دغه ځای خلک چې هر کال په سرلي کې د سرو بخملي ګلانو په راټوکېدو شادیان دختې ته د خوښیو لپاره وتل د طالبانو له راتګ وروسته پکې د کورنیو په ګډون بندیزونه لګېدلي او محدودیتونه هم لري خو په ټولنیزو رسنیو د خلکو خبرې کړې خاطرې ښیي چې سږ کال دا مراسم له اختر سره برابر او نارینه لپاره رنگونه دو چندو د شادیان دختې په ګلی سرخ میله کې ګڼو خلکو د پارا ګلایډینګ یا په هوا کې د الوت ننداري هم وړاندې کړي. د اخترییز او پسرلنۍ میلې ته سږ کال هم د تیرو کلونو په څیر د ګڼو ولایتونو خلک ورټول شوي وو چې د نورو لوبو تر څنګ پکې د اسونو ځغلونه او ګلی پرانه لوځونې میله هم ځانګړې وه.
خوشحالی احساس کو دا پراشوٹ بیا جلا فند کی دا غلوڑ زائے سخا کل یو نفر راس پشکی کی کل ادوان نفر پشکی راتا سی نو دا ډیر جالب بازی دا نو بس مجھل دا جمنا و ډیر شفند کی
او که څه هم طالبان ویلي چې سږ کال کابل کې د 80,000 امنیتي کمرو په وجه اختر آرام تیر شو، خو جګړه ځپلي هلمند کې چې ګڼ خلک یې په اختریزو میلو نورو ولایتونو ته تللي وو، پاتې خلکو یې د اختر خوشحالۍ د لوبو په نندارو لمانځلي. دغلته د سویلي ولایتونو په کچه سږ کال تر ټولو لوی د کرکټ ټورنمنټ جوړ شوی و چې د اختر ورځو کې د فاینل لوبو نندارې ته زرګونه خلک ورټول ول. دا لوبې چې کال کې دوه ځله د اختر په ورځو کې د هلمندي سوداګرو لخوا جوړیږي، دا وارې ټول ځایي خلک په نام نه مشهوري سنگین ولسوالۍ ته ورټول کړي وو، او د هلمند تر څنګ پکې د کندهار، فراه، نیمروز او د جنوبي پښتونخوا له بلوچستان ایالت نه لوبډلو ګډون کړو.
دلته راغلی هلمند ته هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ کې دلته شش لوبې کېږي. شش ځوانان راغلي، د لیر ځای سره راغلي، موږ هم د لیر ځای سره راغلي. دلته ښه سیالۍ درسره کېږي، ښه کرکټ کېږي، د لیر وایتو خلک راغلي دي.
خو په پنجشیر کې بیا د طالبانو امر بالمعروف ریاست ویلي له هغو سیلانیانو بېلوالو نه لډوګانې، قیلونونه او د دوی په وینا د شریعت خلاف توکي ټول کړي چې د اختر ورځو کې پرې بوخت ول. او د ټولنیزو شبکو بل جالبه موضوع تیره اونۍ دا و چې د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړي وار کندهار کې د وطن په نوم یو فلم جوړ شوی چې لوبغاړي یې ټول نارینه دي. دا فلم د زرچینار پروډکشن لخوا جوړ شوی چې د کندهار دوه ممثلینو رونو سمیع الله چینار او عطا الله زر لخوا اداره کیږي. د فلم مرکزی لوبغاړي سمیع الله چینار او عطا الله زر دی چې د قانونو د مافیا پر ضد جنګیږي، خو داسې ښکاري چې د فلم کیسه تر ډېره هندي پشپا او کې جی اف فلمونو ته په پام جوړه شوې. سمیع الله چینار او عطا الله زر تر دې وړاندې طنزیه ویډیوګانې جوړولې چې د ټولنې پر ناسمو واقعیتونو د تنقید ژبه لرله.
هنر د لارې نه مونږ هر رقم ته خدمت کولی شو. زمونږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک بې سواد دي، یا د سواد کچه ډېره ټیټه ده، نو دغه عامه پوهاوی لپاره بهترین لاره چې ازمایښ شوې لاره ده هغه هم دا ده، د ډرامې، فلم او د سیریال یا د تیاتر دغه سټیجونه دي او د دې دغه ډرامې دي چې د دې لارې نه مونږ ښه عامه پوهاوی کولی شو.
بلخوا له افغانستان ډیر لري، په لندن کې هم د افغانستان یو شمیر سینمایي لوبغاړي د اختر په مناسبت سره راټول شوي وو او د خپلو نویو فلمونو لپاره مراسم ونیول. دغه مراسمو ته یو شمیر افغان فرنګیان او سیاسي فعالان هم د فلمي لوبغاړو د هڅونې لپاره ورغلي وو.
لکه ترکیه، ایران، خپل د فلم ستوري ته ډیر ارزښت ورکوي. باندې موږ پرېس وایم چې د خپل ستوري ته یو ډیر ښه ارزښت ورکوي. هغه ستوري چې دمنګ کلتور، هنر، تاریخ ژوندۍ ساتي. ارستو یو تاریخ کې وای هنر او طبیعت، هنر او ادب، د هنر د طبیعت آگاهانه تقلید ده.
اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د نړۍ په اوسنی تاریخ کې تر ټولو جالبه پیښه بیا تیره اونۍ دا و چې د هند د ګجرات ښار یو میلیونر سوداګر له خپلې میرمنې سره یو ځای خپل ټوله شتمني خیرات کړه او د درویشۍ ژوند یې غوره کړ. بویش بنډاری نه یوازې خپل 2 میلیارډي سرمایه خیرات کړي، بلکې له میرمنې سره یو ځای د دنیوي ژوند له ټولو اسانتیاو مخ اړولی او د رهبانیت ژوند ته مخه کړي. بویش بنډاری چې د تعمیراتي کارونو لامل د هند د ګجرات همت نگر کې مشهور پانګوالو د جین مت مذهب پیرو دی او په رهبانیت کې داسې اقدام کوونکو ته تاریخ دنیا وای. تر دې وړاندې د نوموړي وړلور او زوی د رهبانیت ژوند ته تللی وو او د خپل کورنۍ له ټولې سرمایه لاس اخیستی و چې اوس یې ترې پلار او مور هم متاثر شوي. دوی به روانه میاشت په رسمي ډول خپلو ټولو خپلوانو سره رابطه قطع کړي او هیڅ مادي شی به ورسره نه پرېښودل کیږي تر دې چې ټول عمر به یبلې پښې ګرځي او کچکول په غاړه به د خلکو لخوا شکرانه کې ورکول شوي او توګو باندې ژوند تیروي. او راځئ چې له هغې بختورې کورنۍ سره مو هم ملاقات وکړم چې تر قیامت ورته د کعبې شریفې د کلیګانو د سپارنې دعا او وعده ورکول شوي. شیبی کورنۍ چې په مکه مکرمه کې اوسی او د مشهور صحابي عثمان بن طلحه په لمسیانو کې راځي، دا ځل د کوچني اختر په ورځ ترې د حرمین شریفین ادارې ځانګړي انځورونه اخیستي. په انځورونو کې شیخ صالح بن زین العابدین الشیبی او ورسره یې زوی عبدالرحمن الشیبی او المسیان د کعبې شریفې له کلیګانو سره لیدل کیږي. دغه کورنۍ له 1400 کالو ډیره موده وشوه چې د کعبې شریفې کلیګانې ورسپارل شوي. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه نو کلیګانې حضرت عثمان بن طلحه ته وسپارلې او ورته ویل دا کلیګانې به تر قیامت له تا او تا نه وروسته ستا له کورنۍ او لمسیانو سره پاتې وي. خو په اختر کې له حرمینو نه بیا بد خبر دا و چې هلته یو ډیر سخی انسان چې له څلوېښتو کالو راهیسې د مدینې منورې د نبوي جومات میلمنو ته وړیا چای اوبه خورما او کافي ورکوله ومړ. دغه جالب او په زړه پورې انسان شیخ اسماعیل ابوالسبا شپږ نوي کاله عمر درلوده او د ژوند تر اخره یې هره ورځ لږ تر لږه د نبوي جومات 300 نه تر 500 زیارت کوونکو ته په خپل لاس چای او کافي تیاروله. شیخ اسماعیل اصلا د سوریې و او هلته په هما ښار کې زیږیدلی خو لسګونه کاله وړاندې سعودي ته رامهاجر شو او د عمر تر اخره د پیغمبر د میلمنو په کوربه او خادم باندې مشهور او د نن و مورزم په همدې ځای سره رانغاړو. هره جمعه له سید شینواري سره د افغانستان سیمې او نړۍ د مسایلو متفاوته شننه د ازادۍ راډیو په اوومه ورځ کې مه هېروئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي د ماخام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.